سلامونه ستړي مشه د شپې 9 بجې د تاسو مخه کلا ساده رادیو نه لري تاسو د رادیو خبرونه چلي ورسې ته دوام لري د سهار شپږو د مخام تر شپږو پر لاندو چپونو نه 35 متر او د مخام شپږو سر تر شپږو په منځني چپا دوه شپږ نوې مخه کاوري د لشي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو چارواکي وايي په پنچیر کې د اوسپنی او سپینو زرو دا قانونو د استخراج لپاره د پاکستان د متخصصانو یوې ډلې د پریانو پولیسو باندې سروې کړې ده. د طالبانو تر واک لاندې بختر اژانس پرون خبره کړې چې د پاکستان د متخصصانو ډله د افغانستان د جیولوژي سروې د انجنیرانو او د منرالونو د پیژندونکو له ټیم سره پنځیر ته تللې و. دا نږدې درېو کلونو راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دی، له یو شمېر چینایي او نورو شرکتونو سره یې د قانونو په برخه کې د میلیاردونو ډالرو تړونونه لاسلیک کړي دي او دا په داسې حال کې ده چې حکومت یې هېڅ رسمیت نه لري. له سیلاب ځپلو سره د ایران د بشري مرستو لومړی جوبه افغانستان ته ورسېده. د ایران مهر اژانس د دغه هیواد د سرې میاشتې په وینا خبر ورکړې دی چې د بشري مرستې له افغانانو سره کړي دي. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو په بلخ کې وویل چې په الوتکه کې د خوراکي موادو درملو خیمو کمپلو چپرکټونو او فرشونو یې د پنجشنبه په ورځ مزار شریف ته ورسول دي. په بغلان، غور او فاریاب کې د تیرو دوو اونیو په ترڅ کې سیلونو د سلګونو کسانو ژوند اخیستی او مالیزیانونه هم خلکو ته رسولې دي. درې نوي کلن محمد علي موحدي کرماني د ایران د خبرګانو د شورا د مشر په توګه انتخاب شو. محیدی کرمانی ته د سشنبه پورس په غونډه کې له درې اتیا حاضرو غړو څخه 55 غړو موافقه رایه ورکړه. د خبرګانو د اوسنۍ دوه کلنې دورې ریاست د دې لپاره مهم ګڼل کېږي چې د ایران مشر 50 کلن علي خامنه ای سپینګیری شوی او د خبرګانو اوسنۍ دوره د ایران د راتلونکي مشر د ټاکنې مسؤلیت لري. او د اوکراین لوی څارنوالۍ په دغه هیواد کې د روسیې د بشپړ یرغل لبرید وروسته تروسه د 1500 ماشومان د وژلو خبره تایید او زیاته کړې ده چې په تېرو څو باندو تو کلونو کې د جګړې په ترڅ کې 1340 ماشومان ټپیان شوي هم دي. د دې ټپیانو له ډلې پرون یوې څلور کلنې نجلۍ له اخیستو ټپونو سوار کړه. د نجلۍ د اپریل په 9 په اودیسیا کې د روسي ځواکونو د ډزو له امله ټپي شوه. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یونیسف تېره اونۍ دوشنبې ویلي وو چې د جګړې له امله په اوکراین کې 1993 ماشومان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. یونیسف زیاته کړې وه چې د هغه شمېرې دي چې دوی مستندې کړي خو ښایي اصلي شمېرې تر دې لوړې وي. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یونیت سی آر وایي چې له سختو سیلابونو وروسته افغانستان له بحران سره مخ دی. دغه کمشنری ویلي زرګونه خلک بې کوره شوي او ډېر لا هم د سیلابونو له امله ترې تم دي. د بغلان، غور او فاریاب ولایتونو په ګډون یو شمېر ولایتونو په دې وروستیو کې د ویجاړونکو سیلابونو شاهدانو چې زرګونه کورنیو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې نن هم د افغانستان په 22 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو دراوتلو اټکل شوی، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا یو این ایچ سی آر وایي افغانستان له سختو سیلابونو وروسته له بحران سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری نن جمعه د مې 15 په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي دي چې زرګونه کسان بې کوره شوي او ډېری لا هم نادرکه دي. یو این ایچ سی آر له خلکو سره د بیړنۍ سرپنا، طبي توکو، خوړو او پاکو اوبو په ګډون د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو وی پی وایي وروستیو سیلابونو د افغانستان په ځپل شویو سیمو کې سړکونه او پلونه ویجاړ کړي چې د خوراکي موادو انتقال ستونزمن کړی دی. د دې پروګرام د افغانستان څانګې پرون پنجشنبه په خپل اکسپانه لیکلي سخت کوښښ کوي چې مرستې اړو سیمو ته ورسوي. دې پروګرام ویلي چې تر اوسه یې نږدې 20,000 سیلاب ځپلو ته خوراکي مرستې رسولي. د بغلان، غور او فاریاب په ګډون یو شمېر ولایتونه په دې وروستیو کې د ویجاړونکو سیلابونو شاهدانو چې زرګونه کورنیو ته درانه ځاني او مالي زیانونه واړول. یو شمیر سیلاب ځپلې کورنۍ وایي لا هم ورسره لازمې مرستې نه دي شوي. د میرعلي په نوم د فاریاب یو اوسیدونکی ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه د غیر دولتي ادارو له لوري د سیلاب ځپلو سره یوازې د کالیو او خوراکي موادو تر کچې مرستې شوي او حکومت لا هیڅ مرسته نه ده کړې. خلکو هر څه له لاسه ورکړي دي. زموږ خلق باید دولت واوري او مرسته وکړي.
کسای کې دراس حکومت اصلا قرار دی.
د بغلان د مرکزی بغلان یو وسیدونکو نصیر احمد ویل سیلاب ځپلې لومړنۍ مرستو ته سخته اړتیا لري.
مرسته اشد ضرورت ده، بیخی زیاد ضرورت ده، خلق بیخی زیاد تو تکلیف کی دی خوراکی تو کی خیمه پرستنی کمپل توشکی دا شر قطن دی خلق سر نشتا فعلا په صحرا کې ژوند کوي یو نیم کوم کنه دولت له خوانه شوی دی هغه هم ورته رسیدلی دی بازو ته باز نه دی رسیدلی
حادثه موکړه چې په بیلا بیل ولایتونو کې د سیلابونو دراوتلو لامل د وخت زیانونو د ورستي او شمیرو پاړه د طالبانو د حکومت پیخو ته رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د ویان جانان سایق نظر هم واخلو خو نو موړي د دې راپور تر خپل دوز مخ پخت نه جواب نه کړی خو وړاندې تر دې د خوړو نړیوال پروګرام ویلی و چې د روان کال په مئی میاشت کې د افغانستان په شمالي شمال ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې سخت اورښتونو او سیلابونو 1540 تنه مړه کړي او تر 80000 ډیر یې ټپیان کړي دي. یاد سازمان په افغانستان کې په راتلونکو میاشتو کې د سیلابونو د زیاتېدو خبرداري ورکړی او ویلي دي چې دغه سیلابونه به په سیلاب ځپلو سیمو کې د لوږې کچه هم ډیره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د نن لپاره هم د سالنګونو په ګډون د افغانستان په 22 ولایتونو کې د سختو بارانونو سیلابونو او تالندې خبر ورکړی او زیاته کړې ده چې د اورښتونو شدت به له 15 تر 50 ملي متر پورې وي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
ملګرو ملتونو یو شمېر کارپوهان وایي جګړې د خبریالانو په وړاندې امنیتي ګواښونه او د دوی پر وړاندې بندیزونه زرګونو خبریالان دې تړ کړي چې خپل هیوادونه پرېږدي. د ملګرو ملتونو د سازمان یو څېړونکي ویلي چې افغان خبریالان او دغه شان د ځینو نورو هیوادونو خبریالان چې کډوالۍ ته مخه کړې له خپل هیواده بهر هم له فزیکي آنلاین او حقوقي ګواښونو سره لاس او ګرېوان دي. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د ښځو او نجونو لپاره د نړۍ تر ټولو ظالم هیواد دی. نوموړي د پنځشنبې په ورځ د مې په 23مه د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په غونډه کې وویل چې امریکا د خپلو متحدینو په همکارۍ د طالبانو پر حکومت فشار راوړي څو طالبان د افغانستان د بېګنا خلکو ښځو او ماشومانو پر وړاندې د بشري حقوقو سرغړونه ودروي. د کاغلی مقال په وینا د طالبانو په ظالمانه واکمنۍ کې افغانستان له انساني ویجاړونکو ناورین سره مخ دی. مایکل مقال په دې غونډه کې وویل
لشپګم ټولګي پورتنجونې خوانځي ته نه پریښودل کیږي. خزي په دولتي ادارو کې لکار من دي. موږ پوهیږو چې طالبان په ډیر وحشتناک توګه مذهبي اقلیتونه او د مطبوعاتو ازادي ځپي.
جمهوری غوښتونکي مقال چې د امریکا دی
په وښنه سره چې موږ غلط راپور تاسو لپاره پلی کړی وو اوس به ورشو د خبریالانو ستونزو ته چې دوی په جلا وطنۍ کې له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي ولې اړ شوي دي چې خپل هیوادونه پرېږدي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د ښځو او نجونو لپاره د نړۍ تر ټولو ظالم هیواد دی. نوموړي د پنځشنبې په ورځ د مې په 23مه د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په غونډه کې وویل چې امریکا د خپلو متحدینو په همکارۍ د طالبانو پر حکومت فشار راوړي څو طالبان د افغانستان د بېګنا خلکو ښځو او ماشومانو پر وړاندې د بشري حقوقو سرغړونه ودروي. د کاغلی مقال په وینا د طالبانو په ظالمانه واکمنۍ کې افغانستان له یو انساني ویجاړونکو ناورین سره مخ دی. مایکل مقال په دې غونډه کې وویل
لشپګم ټولګي پورتنجونې خوانځي ته نه پریښودل کیږي. خزي په دولتي ادارو کې لکار من دي. موږ پوهیږو چې طالبان په ډیر وحشتناک توګه مذهبي اقلیتونه او د مطبوعاتو ازادي ځپي.
جمهوری غوښتونکي مقال چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ادارې له سرسختو منتقدینو دی زیاته کړې ده چې د ملګرو ملتونو کارپوهان د جلاوطنو خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. د ملګرو ملتونو چیرونکې ایران خان د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په خپل وینا کې ویلي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمیر نورو هیوادونو کې چې هلته جګړه دوام لري یا د بیان ازادي هلته محدود شوي، زرګونه خبریالان د ګواښونو، امنیتي ستونزو او د دوی د کار پر وړاندې محدودیتونو له امله دوی ارکړي چې خپل هیواد پرېږدي. د نوموړي په وینا د جلاوطنو خبریالانو شمیر مخ په ډیریدو دی. دغه شان خپلواکي او مهمې رسنۍ هر ورځ له زیاتو محدودیتونو او خنډونو سره مخ کیږي او د نړۍ په ډیموکراتیکو هیوادونو کې استبدادونه ډیریږي. ایرین خان زیاته کړې هغو خبریالانو چې خپل هیوادونه یې پریښي او کډوالۍ ته یې مخه کړې، له خپل هیواده بهر هم د فزیکي، آنلاین او حقوقي ګواښونو سره مخ دي. جلاوطنی افغان خبریالان هم وایي چې د هیواد او کار له پریښودلو وروسته په جلاوطنۍ کې بې برخلیکه ژوند کوي. یو افغان خبریاله چې دا مهال په پاکستان کې ژوند کوي او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
تنها مشکلات امنیتی نبود، ما هر روز در افغانستان با محدودیت
لبته من غیب واسی امنیتی ستونزی نوی موږ د حکومت او خلکو لخوا له ډیرو محدودیتونو سره مخ وو، ځکه چې د حکومت لخوا لګول شوي بندیزونه د دې لامل شوي وو چې خلک په ازاده توګه حقایق بیان نشي کړی. د ستونزو د خبریالۍ کار ستونزمن کړ.
خصوصی هم که ما داشتم اون رشته هم که ما خوانده بودم نمیتونستم که کدام کار دیگه ای انجام بدم.
بلخوا په جرمنی کې یو افغان خبریال اجمل غفوری ازادي رادیو ته وویل هغه خبریالان چې جلاوطن دي د ژبې له ستونزې سره مخ دي، چې د پټکو په اروپایي هیوادونو کې د یو خبریال په توګه د کار کول ستونزمن کړي.
متاسفانه او تعداد از خبرنگاران کې حالا در
له پته مرغه جلاوطنی خبریالان د ګڼو ستونزو سره مخ دي. ولوې ستونزې د ژبې ستونزه ده. ډیر وخت نیسي چې یو خبریال دا معیارونه پوره کړي او په بهرنیو رسنیو کې د کار کولو وړتیا پیدا کړي چې هلته نوې ژبه او نوې فضا موجوده وي.
کاملا فضا او ماحول او زبان جدید از برش فعالیت بکنه.
دغه خبریالان له خبریالانو او د خبریالانو له ملاتړو بنسټونو څخه د داسې پروګرامونو او پلانونو غوښتنه کوي څو په جلاوطنۍ کې خبریالان یو ځل بیا وکولای شي خپلې خبریالۍ ته دوام ورکړي. د افغان خبریالانو د مرکز د ارتباطاتو د کمیټې مشرې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې تپل شوې کډوالۍ د افغان خبریالانو ژوند اغیزمن کړی او د هغوی مورال یې کمزوری کړی دی.
خبرنگارانی هم که در
تبعید
هستند متاسفانه
لبد مرغه هغه خبریالان چې په جلاوطنۍ کې دي نه یوازې دا چې خپلې خبریالۍ ته دوام نشي ورکولی، له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي او دې کار د خبریالانو پر ژوند ناوړه اغېز کړی چې ورسره یې مورال کمزوري شوي. موږ هیله من یو چې دا وضعیت تغییر وکړي.
خو بل لور ته په افغانستان کې د امریکا سفارت شارز دافیرې کرنډې کر د پنشنبې په ورځ د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې وویل چې د افغانستان پر رسنیو فشارونه د دې لامل شوی چې په افغانستان کې د څه باندې 300 رسنیو فعالیت بند شي. خبریالان اړ دي چې ځان سانسور کړي. د راپورونو له مخې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې اعلان کړی چې په افغانستان کې 80% ښځینه خبریالانې د محدودیتونو، ځورونې او ویرې له امله خپلو دندو پرېښودو ته اړې شوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې دوی د ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو د فعالیتونو ملاتړ کوي او رسنۍ د دوی د بندیزونو له امله نه، بلکې د دوی د مالي سرچینو د له منځه تللو له امله تړل شوي دي. د 2021 کال په اګست میاشت کې چې افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي راتګ سره سمون خوري، په دغه هیواد کې د ځینو سیاسي او اقتصادي دلایلو له کبله یو شمېر رسنۍ وتړل شوې او ډېر شمېر خبریالان له هیواده وتلو ته اړ شول. هغه شمېر خبریالان چې اوس هم په افغانستان کې دي اړ دي د طالبانو دستور عملونه ومني.
د بشري حقوقو د څار سازمان دا کوي چې ملګری ملتونه هڅه کوي چې د دوهې پادری مناسبه کې د باس لپاره داسې موضوعات غوره کړي چې طالبان په دې ناسبه کې ګډون ته وهڅوي. دا راپور درته لرو. تر دې وروسته د صدر رادیو فرهنګي مجله هم مهیروي.
د بشری حقوقو د څار سازمان وای د دوه د دریم غونډې په اجنډا کې د افغان ښځو د حقوقو مسلې احتمالي څنډې ته کېدو ته اندېښمن دي. دغه سازمان د ښځو څنګه مرستیالې هیدربار د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ملګري ملتونه هڅه کوي چې د دوه پر راتلونکي غونډه کې د بس لپاره داسې موضوعات وټاکي چې طالبان په دې غونډه کې ګډون ته وهڅوي. نوموړی د ملګرو ملتونو دغه چلند نهیلي کوونکی وباله او وی ویل چې دا به د دغه بهیر د بې اعتبارۍ لامل شي. هیدربار په دې ناسته کې د افغان ښځو بشپړ ګډون د څرنګوالي په اړه د ملګرو ملتونو د مدیریت له امله د اندېښنې په څرګندولو زیاته کړه چې د دوهې په دویمه ناسته کې د افغان میرمنو ګډون سمبولیک
و.
زموږ درک دا دی چې ملګري ملتونه هڅه کوي چې داسې موضوعات دغې غونډې ته غوره کړي چې د هغو په اند طالبان راحته او دغې غونډې ته لیوال او دا د دې لامل کېږي چې د ښځو د حقونو موضوع تقریبا له اجنډا څخه ووزي. دې خبرې ته په پام سره چې اوسمهال په افغانستان کې د ښځو حقونه له جدي ګواښ سره مخ دي، دا ډېر ټکان ورکوونکی دی او دا کړکېچونه د طالبانو د ناوړه ګټه اخیستنې له امله لا هم ژور کېږي.
دا په داسې حال کې کېږي چې څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند سټیفن دوجاري په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې د دوهې د درېمې غونډې موخه له افغانستان سره په منظم او منسجم ډول د نړیوالو اړیکو زیاتول دي او په دې غونډه کې به د افغانستان د مدني ټولنې استازي هم ګډون وکړي. ټاکل شوې د دوهې درېمې غونډه د جون له دېرشمې د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې د افغانستان لپاره د هیوادونو او سازمانونو د ځانګړو استازو په حضور کې جوړه شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د سیاسي چارو مرستیالې روز مېرې کالو د رواني اونۍ په پیل کې کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې طالبانو ته بلنه ورکړه چې د دوهې په دریمه ناسته کې ګډون وکړي. د طالبانو په واک کې ولسمشري زیمانه یا ارګ د پنځشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په حواله ویلي چې که د دوی د حکومت شرطونه ومنل شي د دوهې په غونډه کې به ګډون وکړي. په اعلامیه کې زیاته شوې چې مولوي عبدالکبیر دغه څرګندونې په کابل کې د قطر په بهرنیو چارو کې د دولت له وزیر محمد ابن عبدالعزیز الخلیفي او ورسره مل پلاوي سره په کتنه کې وکړي او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د یونما په موجودیت کې د بل ځانګړي استازي ټاکلو ته اړتیا نشته. ملګري ملتونه هڅه کوي چې د افغانستان لپاره ځانګړی استازی وټاکي. مولوي عبدالکبیر زیاته کړه چې ملګري ملتونه باید د طالبانو حکومت غوښتنو ته پام وکړي. طالبانو ته د 2023 کال په مې میاشت کې د دوهې په لومړۍ ناسته کې د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې او د روان کال په فبروري کې په دویمه ناسته کې هم طالبانو د دوی په خبره د دوی د غوښتنو د نه منلو له امله ګډون نه و کړی. بلخوا که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان د مدني ټولنې د استازو په توګه څوک ګډون وکړي، خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي هغه کسان چې ګډون کوي باید د دې هېواد د خلکو رښتینی غږ وي. د ډلې مریم معروف اروین ازادي راډیو ته وویل
دا بحث باید په پوره توګه روښانه شي چې په کوم بنسټ دوی د افغانستان له مدني ټولنې استازي توپ کوي، هغوی چا ټاکلي دي؟ داسې حال کې چې ډېری مدني ټولنې فعالین د افغانستان د هېواد دننه دي او هغه کسان چې په داسې غونډو کې ګډون کوي هیڅ کوم رایه او نظر آن د هغو کسانو څخه نه اخلي چې افغانستان په مدني ټولنه کې پېژندل شوي دي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو په کوربهتوب د افغانستان په اړه د دوهې درې میغونډې د کرنیټې له اعلان وروسته یو شمېر افغان میرمنو او د ښځو د حقونو فعالانو ویلي چې د زده کړې او کار د حق په ګډون د ښځو د حقونو پر مسلې بحث ته باید لومړیتوب ورکړل شي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم شیچری د پښتو د معاصر ادب په اړه فرانسویانو غونډه وکړه.
د ټیزل بچی دلته په فرانسې کې د رقم ایونت جوړ شوی دی او د هیله کې چې ورسته به نورې پروژې وي ترسره
شي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په پکتیکا کې د کتاب مینوال زیات شي.
یو څو هغه د کتابونو د ډیرکټ مسله دوه مسله د تعلیم یافته خشر زیاتېدل دي چې لوستي کسان زیات شوي دي.
د شینوارو د کلنۍ مشاعرې بنسټ کې شودل شو.
زمون هدف دا دی چې د دې مشاعرې له طریقه خپل ځوان کډرونه او خلکو ته اروپي جنو
شعر لرو.
زما وطن زو ته دواړه یو رنگ ستا هم مختوم سپیره ده په ګردنو خاورو دورو زما هم لاس لګر چاودلی
د یو شمیر نورو مطالبو ترڅنګ به د چای د دود پاړه واوري چې دا اونې په نړۍ کې د چای نړیواله ورځ ولمنځل شو.
شین چای ډیر زیات افغانستان کې استعمالیږي او تور چای کم استعمالیږي.
په جلا وطنی کې د پښتو معاصر ادب ته کتنه تر سرلیک لاندې د سیشن بی پورس د فرانسې په پلازمینه پاریس کې غونډه جوړه شوه. د دې غونډې جوړېدو ته د فرانسې انال کو پانتون زمینه برابر کړه. د غونډې د تنظیم چاري د ډاکټورا د محصلې فرانسوي سارا هرمن په غاړه وي. دې غونډې د هدف په اړه وویل:
یاره کسان چې په پاریس کې ژوند کوي مهاجران دي، د خپل فرهنګ او کلتور لپاره د هغه غږ واورېدل شي او پورته شي، او د لوریزال چې دلته په فرانسې کې دا ترکم ایونت جوړ شوی دی، یم په دې هیله کې چې ورسته به نورې پروژې وي تر څو چې هم پوهنتونونه هم کلتوري موسسې د پښتو ژبې د ادبیات لپاره د فرهنګ لپاره پروژې جوړ کړي، لکه فیسټیوال، لکه تیر فرهنګي پروژې په کار دي تر څو چې هغه کسان چې اوس په یورپ کې دي، کې افغانان وي یا کې هم یورپیان وي، د پښتو ژبې د پښتو د کلتور سره بلد شي او بل تصویر ولري.
لاغلی هرمن سره د غونډې د جوړېدو په چارو کې په فرانسې کې د پښتو ژبې استاد ماتیو دی کیارام لستندوی وو، او د انال کو پانتون د پښتو ژبې د ماسټري محصلینو ګډون پکې کړی وو. د دې پانتون یو شمیر پخوانیو محصلینو هم چې پښتو ژبه یې لوستی ده په غونډه کې برخه اخیستې وه. انال کو پانتون استاد نجیب منلی، کیسه لیکوال سولمل شینواری او عبدالغفور لیوال ته هم بلنه ورکړې وه چې د افغان لیکوالو په استازیتوب غونډې ته ورشي. د غونډې پر مهال ځینو شعرونه وویل. له دې ډلې یو هم دا نال کو پانتون د پښتو څنګه محصل شریف الله فرحاتو.
د هستۍ په پوپک موولا نخا، د هستۍ په پوپک موولا، دا سپینس په مې په پوپک موولا، هلي د ادم بواړه خاوري کړي، هلي د ادم بواړه خاوري کړي، ګوره درخانې په پوپک موولا، او تیر ټکونه موږ در بخلي دي، تیر ټکونه موږ در بخلي دي، اوس دغه مرغۍ په ټوپک مووله، سا د مسیحا د نیم بسمل وتا، سا د مسیحا د نیم بسمل وتا، دا د ژوند سرګۍ په ټوپک مووله، هسې به تراب غوندې فنا شي بیا، هسې به تراب غوندې فنا شي بیا، راز د زندګۍ په ټوپک مووله.
په جلا وطنی کې د پښتو معاصر ادب ته کتنه په عنوان غونډه د سیشن بی پورس د سهار لس بجې پیل شوه چې د مازدیګر تر پنځه نیمو بجو روانه وه. په دې غونډه کې په جلا وطنی کې د پښتو ژبې پر ادبیاتو، په جلا وطنی کې د پښتو لیکوالو پر پیژندنې، د پښتو لیکوالو د لیکنو پر موضوعاتو، په ادب باندې د کلتور پر اغیزو، او په پښتو ادب کې د ښځو پر نقش خبرې وشوې.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د پکتیکا په مرکز شرنه کې د کتاب لوستنی اونۍ په پار د اطلاعات کلتور ریاست لخوا د کتابونو نندارتون د اونۍ په پیل کې جوړ شو. د پکتیکا رون اندو په ولسونو کې د کتاب لوستنی د دود د عامولو لپاره د داډول پروګرامونو جوړول ګټور وبلل، او لاړوندو ادارو یې وغوښتل چې د دې هڅو لړۍ ولسوالیو ته مخسوي. نور حال د نجیب الله خیل پر راپور کې.
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې د کتاب لوستنی یونې د مانځنې په پار د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په نوښت د کتابونو نندارتون جوړ شوی و. د پکتیکا رون اندی او فرهنګیان د کتاب لوستنی د فرهنګ په عامولو کې نندارتونونه او نورې جالبې او هڅونکي برنامه ګټوري بولي او د پلي کېدو غوښتنه یې کوي. د پکتیکا یو تن اوسیدونکی عبدالباری نعیمی وویل
په پکتیکا کې د کتاب لوستنی دود تر پخوا عام سوی
لاملونه بیلابیل یو څاغه د کتابونو د ډیرکت مسله چې تر خوخه سوي دي اسان الله سره سيورته کیږي. دوه مسله د تعلیم یافته خشر زیاتې دل دي چې لوستي کسان زیات سوي دي تبن چې د څه ارتیا زیات سي هغه برخي هغه امکانات هم ډيري.
که څه هم ځینې کسان په دې باور دي چې ټولنیزو شبکو د مطالعې دود اغیزمن کړی، خو ځینې نور کسان بیا وایي د کتاب مینوال او مطالعې ته د خلکو اړتیا په ډېرېدو ده. د پکتیکا یو بل اوسیدونکی حاجی اسلام ویل ځوانان د خوانځیو او پوهنتونونو د نصاب د زده کړو په خوا کې د دوی د معلوماتو د ډېرېدو لپاره آزاده مطالعه هم ګټوره بولي. یو تن زده کوونکی احمد شرنوال وایي
مطالعه خو سیده آزاده مطالعه خو ډېره مهمه ده، تر څو پر یو شاګرد وکولای سي له هېواد چې خبر سي، له ګاونډي هېوادونو څخه خبر سي، او داسې نور معلومات ترلاسه کړي سي، هغه بندی وکولای سي، پرمختګ وکړي، آزاده مطالعه وکړي.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي د کتاب لوستنې د فکر د خورېدو لپاره نه یوازې په راتلونکي کې نوي پلانونه لري، بلکې په خوا یې هم په مرکز او ولسوالیو کې دا ډول برنامې پلي کړي دي. د اطلاعات او کلتور رئیس محمد امین حذیفه وویل
نه دا لړۍ کېدلی ځینې شرایط په چکار لري ورسوالۍ کې دي، لکه واجه خوا، لکه د انګور اډې بارډر او پردي کرښه چې ده، لکه ارګون، لکه خیرکوټ، نو انشاءالله ټول ورسوالیو ته مو دا هڅه ده چې انشاءالله که خدای کول دا کتاب هغه بوره برابر کړي نظر تر نه انشاءالله خلکو ته بهرته.
که څه هم د کتابونو لمانځنه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې له مخکې دود ده، خو په افغانستان کې هم د دې ورځې لمانځنه له لسو کلونو راهیسې پیل شوې چې پکې د کتاب لوستنې پر ګټو او اړتیا خلکو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړیږي.
د پکتیکا په مرکز شرنه کې د شنبې په ورځ د دې ورځې په مخه د کتابونو نندارتون جوړ شو. د دوشنبې په ورځ خوست د ورته نندارتون شاهد و، او د پکتیا په مرکز ګردیز کې د سیشن به پورس د کتابونو نندارتون جوړ شوی و.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډی کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې شعر او شاعری ته مخه کوو. د ننګرهار په غنی خیل ولسوالۍ کې د شینوارو د کلنۍ مشاعرې بنسټ کې شودل شو. د غنی خیل د مارکو په شونځي کې تیرونی د جمعې تر لمانځه وروسته مشاعره پیل شوه چې د شپې تر لسو بجو یې دوام وکړ. د دې مشاعرې د هدف په اړه هم په دې راپور کې چې د مشاعرې په ترڅ کې په یو لوستل شوي شعر پیلېږي اورېدلی شي.
د غنمګل مسکینیار په غک کې دا ترنوم د ننګرهار ولایت د غنیخیل ولسوالۍ اړوند د مارکو خونځي لانګر څخه اورېدل کیږي، چرته چې د بیلابیلو ولسوالیو شینواري قوم فرهنګیانو او قومي مشرانو د شینوارو په نوم د دودیزې مشاعرې کلنۍ بنسټ کېښود. دې مشاعرې ته پر ننګرهار سربیره د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه شاعران او د شعر او ادب مینوال ورغلي ول. په مشاعره کې ګڼو شاعرانو شعرونه وویل چې یو هم پکې هجرانو. د نوموړي د غزل سو بیتونه یې صدارنګي وو.
مخکې د وخت تجدید کوي.
د پریدون پنوم یو شاعر په خپل اوګد نظم کې ټولنیز ناخوالی په ګوته کړی وی. د هغه د نظم یو برخه ستاسو پر وړاندې کړو. د مظلوم یار په نوم یو ظلمی شاعر په خواږه ترنم شیرونه وویل چې د ګډونوالو پامې ورواړه وو. د دې مشایری یو تن ترتیب کون کې عطا خان شینواری وویل چې د دې دودیزی مشایری له جوړېدو څخه یې موخه داده چې د شینوارو قوم ځوانان یووالي ته وهڅوي او د نورو ولایتونو له فرهنګیانو سره یې فرهنګي اړیکې قائم کړي.
د شینوارو دودیزه مشایره چې کلنې مشایره ده او د شینوارو په سطح باندې په قومي لحاظ باندې جوړیږي. زموږ هدف دا دی چې د دې مشایری له طریقه خپل ځوان کادرونه خپلو خلکو ته وروپیژنو او همدارنګه د نورو ادب پالو فرهنګ پالو سره اړیکو هماهنګۍ جوړولو یو بهانه ده تر څو د نورو ولایتونو سیمو د شاعرانو فرهنګ پالو سره د دې سیمې د فرهنګیانو اړیکې جوړی شي.
دا مشاعره د مې په ولسم نیټه د جمعې لمانځه وروسته پیل شوی و او د شپې تر لسو بجو پورې دوام وکړ.
په خنی خېلو کې مو د مشاعرې راپور اوریده. د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر غړي فتح نشوند تر ډیره نسم لیکي او په نظمونو کې د میرمنو د شوند ناخوالی بیانوي. د نرسنګ لوسته خو مینه یې له ادبیاتو سره ده وای چې له هغه وخته چې په منځني شوانځي کې و شعر لیکه. ل اخلی فتانی سره د سجیرړو په مشال څنګه کې زمو همکار نجیب عامر مرکه کړی او لمړی د پښتنه تری کړی ده چې تر اوسه څومره شاعری کړی ده.
تر اوسه پوری ولنه پېژ می صبرم ته د کې نه دی معلوم یو وخت کې ما ویلو لوسی بس ډیر تعداد مشواله یو خو هغه اصلیت کې کوم څه مالک کلی ولا ټولم صحیح نه ولو ځکه خو ما په صحیح وکړې ولو دا زما یو اشتباه وله د دقیق حساب نه پوهېږم ډېر بنای نو کم اندازه ده.
خپله شاعري څنګه خپروي تر خلکو یې څنګه رسوي؟
خپله تر خلکو پورې د ځینو میډیا د لارې هم کوم او د فیسبوک د لارې نه هم لیږم. فیسبوک نه ډېر استفاده کوم میډیا و دهونه.
صحیح ده. میرمنو په مشایرو کې برخه اخلي؟ تاسو میرمنې مشایره کوي کله؟
میرمنو مشایره کې مخکې تر دې چې علاج شولو میرمنو ته سہولت ولو په هغه وخت کې زه مکتب کې دوره کې وم ما ګډون نه وکړای او پیلن آنلاین بڼه باندې شزی راځي ټاټولې سوي دی هغه کې ولینه کله کله برخه اخلي.
یعنی تاسو هم د میرمن بهیر غړی یاست هلته چونی کومې غونډې کې برخه اخلئ؟
بلې اخلم. میرمن بهیر آنلاین میرمن بهیر غړی.
څومره ګټورې دي دغه غونډې د میرمنو چې تاسې راټولیږئ په آنلاین یا پر لیکه بڼه باندې یو بل غږ اوري شاعري اوري؟
د میرمنو لپاره زیات ګټورې دي، ځکه چې میرمنې سي کوم وضعیت نن کې د څه ته لاسرسی نه لري، خپل ژغ نه سي اوچتولی او خپل پوهاوی سي تر کوم اندازه کومې سي کلیوالو سیمو دغو کې سي دي هغوی زیات پوهاوی د شعر او ادب د نورو برخو کې نه لري، د هغوی دپاره ډېر ګټور دي، د ټولو ښځو دپاره ګټور دي او بیا په پیل حال اوسني وخت کې.
صحیح فتح نشون، ستاسو خپله د نارینه شاعرانو شعر خوښي که د ښځینه؟
ولسمه لپاره دا مهمه نه ده چې څوک نارینه دی یا څوک ښځینه دی، زما لپاره ښه شعر مهم ده او د هغوی د زحمتونو کوم چې زحمت باسي او د ټولو دپاره شعر لیکي د هغوی مننه.
سه پخوا داسې ویل کېدل چې میرمنو دا ټپې چې دي ټولې وایي میرمنو جوړې کړې، یا ککړې غاړې چې دي یا نورې غاړې چې دي، نو نن سبا څه صورت حال دی؟ تاسو راته وایئ چې سړی ښه شاعري کولی شي که میرمنې؟
هر څوک چې زیات مهربان واوسي، ښه احساس ولري، درد د وطن احساس کړي، زما په باندې هغوی به ښه شعر ولیکي.
تاسو غیر مستقیم توګه باندې میرمنو پلوی وکړه؟ نو
نه، پلوی نه کوم، د نه تر سړیانو پلوی کوم نه د میرمنو، خو زه وایم چې څوک چې احساس ولري، درک ولري، مهربان اوسي، هغه زما په نظر باندې دا به نه وي چې ټولې ښځې مهربانې دي، نه، داسې نه منم، انسان مهربان دی، هغه یو ښکلی ذات ده.
صحیح، نو څه ته په لیدو شعر لیکې، له څه نه الهام اخلي؟
زه زیاتره فکر کوم له حالات او طبیعت.
که حالات خراب وي غمجن شعر لیکې، که حالات ښه وي بیا خوشحاله شعر لیکې، همداسې وي؟
بالکل همداسې، که حالات ښه وي انسان ښه احساس لري، او که حالات خراب وي انسان ته بند ښکاره خبره ده چې ښه احساس نه لري، ځکه چې شعر احساس ده.
لاغلې فتانی سره مو د نجیب عامر مرکه اورېده. اوس به د زما وطن په نوم د لاغلې فتانی یو شعر له دوی څخه واورو.
ته دواړه یو رنگ یو، زما وطن زه او ته دواړه یو رنگ، ستا هم مخ څومره سپیر ده په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي دي، له پښو مې ازغې وتي په سپیرو خاورو مې ژوند ده، تر هر څه مې ډېر څه کلی را معلوم د خاورو خوند دی، زما جامې هم د شکېدلي لکه ستا ګریوان دی څیرې، ته هم ښکاری چې یې ستړی، زه هم ډېره ستړی شوم، دا ښکاره ده چې ستړی کېږي سړی، هسې چې هیدره کې د ژوندون وي توقع نه وي له مړو، هر څه اغوستې خاموشي وي، کفن شوې موسیقي وي، علم پرس پکې ګناه وي، ارمان کړی خودکشي وي، له جنته د لاس پک وي، کتابونه زندانی وي، زما وطنه زه او ته دواړه یو رنگ یو، ستا هم مخ څومره سپیره ده په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي دي، له پښې مې ازغې وتي په سپیرو خاورو مې ژوند دی، تر هر څه مې ډېر څه کلی را معلوم د خاورو خوند دی.
فتنی ژوند شعر مو واورید. حبیب شاه اصرار مشهور په اصرار پاچه هم شعر لیکي. اصرار شپږویشت کلن دی، د کندهار په خکریز ولسوالۍ کې زیږیدلی، حقوق او سیاسي علوم یې لوستی دي. له دوی سره زما همکار صادق رښتین مرکه کړې او په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې چې له شعر سره یې مینه څرنګه پیدا شوې.
د مکتب په وختونو کې به ما سره د مکتب د مزامین ترڅنګ په بسته کې د شعر او شاعري کتابونه را سره او د شاعرانو کتابونه به ملوستل، نو هغه تاثیرات هم کېدلی شي او دغه د خپل ټولنې د ناخوالو لیدل هم کېدلی شي چې پر انسان باندې اغیزه وکړي. چې زما د شعر د لیکلو او شروع کولو له اساسي عوامل څخه هم دغه دوه عامل دي. یو دا چې د وطن ناخوالې او غمیزې وي چې هغه څوک نه پرېږدي چې هغه کې د لیکوالۍ تومنه موجود وي، نو بیا خامخا تر خوله او تر قلم یې څه راوځي. او یو بل علت دغه خپل څوک چې په کوم مسله کې کار کوي یا کوم شی کې مطالعات کوي خامخا متاثره کیږي، نو بیا کېدلی شي په هغه مسله کې کار وکړي. نو چون ما په کوچنیوالي باندې شعرونه خوښول، شعرونه مې ویل، بیا د هغو څخه د تاثیر ګذاري په سبب باندې زه نن سبا دا دی شعرونه لیکم.
ستاسو شعرونه تر ډیره یوازې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي، تر اوسه مو څومره شعرونه لیکلي او څه علت دی چې کومه شعري مجموعه مو نه ده خپره شوې؟
ما ډیر شعرونه لیکلي دي، تقریبا د 300 یا 350 په شاوخوا کې به زه غزلونه ولرم. تر اوسه چې ما لیکلي دي دغه تر څنګ نظمونه هم شته، ادبي ټوټې هم شته، د دین لیکوالي په نورو برخو کې ما ځینې کارونه ځینې اوږدې او لنډې لیکنې کړې دي د مقالو په شکل سره، هغه هم شته. خو تر اوسه مې هغه بې له ټولنیزو رسنیو ما سوا نور ما داسې په مجموعي شکل نه دي خپاره کړي او د اوس لپاره پلان هم نه لرم، ځکه چې په پښتني ټولنه کې موږ ته سوای چې تر څلوېښت کلنۍ پورې د انسان عقلي بلوغ په اصطلاح پختګۍ ته نه رسېدلی. نو کېدلی سي زه په راتلونکي وختونو کې زما د دې شعرونو څخه ځینې بیتونه ایسته کړم، ځینې شعرونه مې کېدای سي ایسته کړم. یعنې زما د اوایلو څخه تقریبا د 1940 کال ایسه زه شاعري کوم، خو د هغه وختونو شعرونه ما ډېر شعرونه ایسته کړي دي. یعنې نه یوازې زه پر سټیج وایم، نه مې نشر کړي دي، بیا پر ټولنیزو رسنیو باندې هم نه غواړم. نو دغسې کېدای سي ځینې بیتونه ځینې شعرونه په هغه کې سړی چین وکړي په اصطلاح باندې، یو داسې غورچان جوړ کړي چې هغه بیا خلک حوس و تند ورته ولري او هغه واخلي ویل ولي.
ځینې شاعران په خپلو شعرونو کې ځینې خاص سمبولونه کاروي، مثلا ستاسو په شعرونو کې د حسن کلمه ډیره راغلي. د اصرار کدا تقدیر و، نو دا څنګه خام تدبیر و؟ د تنکی حسن په عشق کې د یارانو د خندا سوم. د یو بل شعر بیت مو دی، نه مو توره پکښې لڅه نه مو برید ور پکښې تاو سو، د عشق څه خامه جګړه وه مف د ننګ ماشین ګلاو سو. او په یو بل غزل کې همداسې خپله خاوره د یار سترګې د مور ژغ او د بری خوند، دغه ټوله رب جانانه ستا پر حسن دلالت دی.
که وګورو ډیری شاعران خپل ځان ته ځینې لفظونه او ځینې لغاتونه او ځینې استعارې او ځینې حتی کلیدي تشبیهات دي چې کاري یې په شعرونو کې چې د هغه له رویه د هغو شعر پیژندل کیږي. فرض مثال که د عبدالباري جهاني شعرونه موږ ته سو وګورو، ساغر و مینا و ساخي و زاید و، داسې ځینې الفاظ دي که څوک شعرونه واوري په پرله پسې توګه دغه لفظونه پکښې راغلي، موږ پوهیږو چې دا د جهاني صاحب شعر دي. دغه رقم په اصطلاح باندې هدیره و کاڼي و څراغ و رڼا و ډیوه و دا شیان که موږ واورو، درویش درانۍ مو سترګو ته درېږي که په یوه شعر کې په مجموعي شکل دا شیان واورو، نو دغه رقم زما په شعر کې عشق و مینه و دغه دا مسایل د خدای لفظ یا په اصطلاح باندې خدای ته ټول هغه لفظونه چې خدای په مخاطب کېږي زه په کښې کاروم، چې دا د یو شاعر د شعر پېژندلو لپاره کېدای سي. اصلا د دې د حسن او د عشق او د مینې د دې یو فلسفه داسې هم شته چې ډېر خلک مینې ته ارجحیت ورکوي او ډېر حسن ته. ډېر خلک دا دلیل وایي چې مینه فرض مثال تلپاتې وي او حسن محدودیت لري، لکه که ځواني کې یاست خو ځواني د عمر یو حسن یا شایستګۍ پړاو دی، خو دا تېرېږي. خو که مینه د هر شي سره اوسي هغه ختمېدنه لري. زه دا وایم چې اصلا حسن معتبر په دې خاطر دی چې مینه د حسن سره پیدا کیږي. موږ د عمر تر ټولو پړاوونه د ځوانۍ د پړاو سره ځکه مینه لرو چې شایستګي لري، حسن پرستی پکشی کی حسن خپل شایس لري په دې خاطر مرد ځواني د پړاو ک کورونه وګوره یو څوک تر یو ډیر داس کور خوشی چې ډیر شایسته یی نسبتا هغه کور ته چکنډوالای ک یو هیوادونه وګوره ډیر شایسته هیوادونه مرد ک خوشو چې هغه شمال می ژاته حسن دا رقم به انسان کی په ټولو کائنات کی د حسن پلټنه په دې خاطر انسانان کی یا مخلوقات کی چې پراغه باندې مینه راځي یعنی حسن مرد ک په جنت دوزخ کې جنت خوشو او ډیر خواري ورته کار ستر لاسه کو ځکه جنت ډیر شایسته دي نو حسین ځکه زما په شعر کوم ډیر دي دلته ځنی بیتونه تاسو راخسي داس نور بیتونه هم ځکه وايي کنانې حسین رسوا سوزان وزان ته په غضب دي چې بنده حس شکلی رب څه شایسته رب دي داس نور لکه د خام حسین خانی دی وبډاز لیوال دي د مسجد تر څنګ کور دي همسایه د زل جلال دا زما په زیاتره شعرونو کې د حسین لفظ راغلی دي فلسفه هم کیدای سي دا شی یا سبب ویلت هم کیدای سي دا شی انسانان یا ټول مخلوقات د شایستګۍ سره مینه لري د حسن سره مینه لري د شای سره مینه لري نو په دې خاطر باندې مشته په لمر په سپورمۍ کې د لمر رڼا ډیره تیزه ده تر سپورمۍ په هر معنا په طبي لحاظ هم ډیر ګټور دي خو بیا هم مشته سپورمۍ شخونه کې خصوصا شاعران ته چې سپورمۍ ته ناسي د هغې صفات توصیف کوي ځکه چې یو رقم شایستګۍ لري
د شعر لپاره معیار چی شي دی
ش شعر د دې چې ټولنیز بدلون ولري کده اخلاقیات او په برخه کې که په اقتصادي برخه کې که په ټولنیز برخه کې چې په هر برخه کې شعر د میسج پیغام دلودون کې وی او په ټولنه کې د یو تغیر سبب وګرځي په اصطلاح باندې ټولنیز اخلاق کوي کولای شي دینی ارزښتونه کوي کولای شي عقیدوي ارزښتونه کوي کولای شي شاري پرهنګونه او ټولنیز پرهنګونه او اجتماعي پرهنګونه دا کوي کولای شي ما په فکر دا به تر ټولو ښه شي او ښه شعر داسې دی چې د هر چا خوښي یعنی انسانان په طبیعي لحاظ هم تر ساده ژبې آهنګینه ژبه خوښي که یو څوک په ډیرو روانو الفاظو باندې غوته خبرې کوي خصوصا د شعر په ژبه کورته وکاري هغه نسبتا و هغه خبرې چې په ساده ژبه کې ډیر ځای نیسي او ډیر ژر انسان مطلب ورڅخه حاصلولای شي فرضي مثال که یو موضوع بیخي په لسګونو مخونه کې د یو کتاب یو لیکوال تشریح کوي کې دلس یو شاعر هغه موضوع یوازې په یو بیت کې تشریح کوي چې داغه د شعر کمال هم په داغه شي کې دی د شعر ارزښت یا د شعر شوالي د شوالي معیار هم په دې شي کې دی چې ډیر لوی میسج ډیر لوی پیغام دا و ټولنې ته یا و خلکو ته په ډیره اسانه طریقه په ډیره وسه طریقه سره انتقالوي د شعر د جوړولو لپاره باید ښه ډیر مطالعه وکړل شي چې په لسګونو موضوعات په یو شعر کې راڅرګند شي په لسګونو میسجونه باید په یو شعر کې ځای پر ځای شي
له اصرار پاچا سره مو د صادق رښتینی مرکه اوریده اوس هم د دوی یو شعر
قابل ی د دنیا سوم دون د مست ولې پیدا سوم چې قابل ی د دنیا سوم دون د مست ولې پیدا سوم چې نه ماته څوک راکړی او نه ز پکښه د چا سوم لمبولې می هوس دی په شراب دامه وستی لمبولې می هوس دی په شراب دامه وستی د ګنا پیټې می پنځ کړل په شیخانه کې پارسا سوم موج دروړه مد چغارو د اسمان تر لو یلارو موج دروړه مد چغارو د اسمان تر لو یلارو مولا خلاص دروازه کړه خرابات یې د دعا سوم ستانو څه انصاف ژوند چلول دی خونی ژرند ستانو څه انصاف ژوند چلول دی خونی ژرند زه د تور رښته په قدر هله پوسوم چې بوډا سوم دا د زلف په حواس به کسی خچه تر سینو باسه دادی زلپی پا حواس بی کسی خچه تر سینو باسه تشهد خلی تراسه پیش پر تو را کربلا سوم هرچا یار تر لاس نیولی دا ایمان خوند یکتلی هرچا یار تر لاس نیولی دا ایمان خوند یکتلی زپ دون دا محبت کی پا تمام شار کی تنها سوم دا اصرار کدا تقدیر و نو دا څنګه خام تدبیر وو د اصرار کا خام تقدیر وو نو دا څنګه خام تدبیر وو د تنکی حسن په عشق کې د یارانو د خندا سوم چې قابل یې د دنیا سوم دون د مست ولې پیدا سوم چې نه ماته څوک را کړی او نه زه پکښې د چا سوم د اصرار کا دا تقدیر وو نو دا څنګه خام تدبیر وو د تنکی حسن پیش کی تیارانو د خندا سو
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري د مې وشتما د چای نړیواله ورسوه د چای څښلو دود په نړۍ کې لرغونی دی په چین کې تر میلاد 200 کال مخکې داسې لرغونی قبرونه موندل شوي دي چې پکې چای ته د ورته پانو نقشې ترلاسه شوي دي یو شمیر لرغون پوهانو دا نظر ورکړی دی چې له دې څخه څرګندېږي چې هغه وخت دا باور وو چې شاید دا پانې چې کافین او د کافین په څیر کیمیاوي مواد لري په بله دنیا کې به د مړي په کار شي د څېړندو له مخې څو پیړۍ وروسته یعنې په شپږمه میلادي پیړۍ کې له چین څخه جاپان ته چای وړل شوی او هلته به په مذهبي او نیمه مذهبي مراسمو کې چای ډېر څښل کېده د روسیې اوسنۍ پلازمېنې ماسکو او سینټ پیټرزبورګ ته هم له چینه چای وړل شوی او هلته دود شوی دی د راپورونو له مخې په ولسمه پیړۍ کې چې کله نننۍ هند بریتانیایانو نیولی وو له چین څخه یې په پټه د چایو د بوټي شاوخوا شل زره نیالګي هند ته یوړل خو وروسته تر دې چې دا بوټي یې هلته وکرل ورپامې شول چې دا بوټي خو په هند کې پریمانه دي او خلک یې په راس نه دي پو د چای د څښلو دود په نړۍ کې توپیر لري د هند په نیمه وچه کې چې اوسنۍ هند بنګلادیش پاکستان نیپال او بوتان پکې راځي تر ډېره له چای سره خلک شدید شي یعنی د شودو چای جوړوي ترکان او عربان بیا تور چای ډېر استعمالوي او ټینګ چای څښي په اروپا کې تور چای نسبتا زیات دی خو نن سبا په لسکونو ډول چای په اروپایي بازارونو کې پلورل کیږي او له شودو سره یو ځای تور چای د انګلیسي چای په نوم مشهور دی په افغانستان کې هم د چایو دود په ځینو سیمو کې له نورو بدل دی په ځینو ختیځو ولایتونو کې له چای سره د غوړې خوړل دود دی په هغو ځایونو کې چې ګنای نه کرل کیږي تر ډیره نور خواشه شیان له چای سره خوري په بدخشان غزنی او یو شمیر نورو سیمو کې د شودو مالګین چای یو شمیر خلک خوښوي خو د سوداګرو په وینا نن سبا افغانستان ته تر تور چای شین چای ډیر واردېږي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وای چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې چای واردوي او تیر کال څه باندې 10,000 ټنه شین او تور چای له بیلابیلو هیوادونو افغانستان ته وارد شوی دی جزئیات په دې راپور کې
د مې یو شته مپ نړۍ کې د چای نړیواله ورځ ده چای د نړۍ یو نوموته څښاک دی خو د نړۍ دغه نوموته څښاک د ارزان لګښت په خاطر د ډیرو افغانانو د درې وخته خوړو برخه ګرځیدلې په افغانستان کې یو شمیر بې وزله کورنۍ وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله ډیری ورځې په وچه ډوډۍ او چای تیروي د ننګرهار ولایت اوسیدونکی مسعود وایي چې د میرمنې کورنۍ له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده او له همدې امله ډیری وخت چای او وچه ډوډۍ خوري
سر مې ده درې ځامنې د دوی میبان دی ور په لګورم چې دوه وخت درې وخت چې سره خوري بیا سل لپې ګټي دا کرات او بیا غم کله یې کله نه لاس ګاډي کاری کچا ول چې ول ورک ورک ورنه کپوش غریب هم د تش راځي
د ټولنیزو چارو کار په شیردل پاتون د بیوزل کورنۍ ستونزې تاییدوي نو موري په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
نو سو په شاد مالی توان ونه لري چې خپل هغه کم امکانات چې کوړت اړتیا دي هغه برابر کین نو تبه چاو سره ډوډۍ خوري اته داس کسان ست چې چاو توان بم شاید بنل لري د یو خو بو سره هم ډوډۍ خورل کیږي ځکه چې دا غورز می تیر سي نو د خو مجبورتونه دي
دا په داسې حال کې د چيزيني افغانان وایي د چای څخل د دوی عادت ګرځیدلای او هر ورځ لسکونه پیاله چای څخي د کابل خار یو دکاندار مصور ازادي رادیو ته وویل
بای چې لازمه تقریبا پر مخفتنه پورې چې کوټ د زما شندیر کې دا چای او خو خاصه چای جوړوم شین چای ایلدار او دې خو پان کې او دې ته زموږ ملګری دوستانو دی ولن ټول دې د چای دا زما چې ولن نه مې او چاته مې او ترمز دم کا زاو چې ونه چې کوم سر درد کیږي سر مې درد کوي
چای په افغانستان کې یو نوموته څښاک دی چې په پراخه کچا کارول کیږي د ملمنو له خراغلاست نیولې د ستړیا ترلمن زوړلو پورې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې تیر کال له بیلابیلو هیوادونو څخه افغانستان ته لسګونه زره ټنه شین چای او تور چای وارد شوای د د خونې د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
زمونږ د اسناد او ارقام لمخنه څلور او یا زره ټنه په تیر کال کې مونږ واردات کړي د دواړو هم تور چای هم شین چای د ماليزیا انډونیزیا او همدارنګ د ویتنام او سنگاپور بنگلاديش هندستان او چین چای واردو خصوصا شین چای ډیر زیات افغانستان کې استعماليږي او تور چای کم استعماليږي.
خود د څرګندنه کړ چې افغانستان ته هر کال هم دومره چای واردېږي او کپ اندازه کې زیاتواله یو کمواله راځي. دا په داسې حال کې د چې سیشن با د می یو شتمه د چای نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې په نړۍ کې لوبو وروسته چای تر ټولو زیات څښل کیږي. دغه سازمان زیاته کړې چې د چای تولید او پروسس په پرمختللو هیوادونو کې د میلیونونو کورنیو د معیشت اصلي سرچینه ده او د میلیونونو بېوزله کورنیو لپاره چې په یو شمېر ناپرمختللو هیوادونو کې ژوند کوي د ژوند اصلي وسیله ده. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې چای یو څښاک دی چې د کاملیا سینسیس نبات څخه جوړیږي. داسې انګیړل کیږي چې چای د شمال ختیز هند، شمالي میانمار او سویل لویدیز چین څخه د نړۍ نورو برخو ته لار موندلې، مګر هغه دقیق ځای چې د بوټي پکې لومړی وده کړې نه دی معلوم. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې شواهد ښیي چې چای شاوخوا 15,000 کاله مخکې په چین کې څخل کېده.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو د دې اونۍ راډیوي مجله رانغاړو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې اونۍ او بلې خبرونې مو خدای مل.
مسافر سکھ مین ہوئے مسافر مسافر